دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشي کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پایل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشي کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریکې او د هغو 15 ایراني تیلوړونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تیل لېږدوي لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان شوی وربند ته ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو پروسه به چټک سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شوي، خو دا پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول شوې ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون وایي شکرالله مشکور نن د شنبه ازادي راډیو ته وویل د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې استقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي وایي که وسلوال مخالفین سوله غواړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنگ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي دا خبرې پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یوه پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسېدل دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هغو 15 ایراني تیلوړونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تیل لېږدوي لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډي وی اس ای چارې سمبالوي ورسېده. دا په تاسل کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولې کړکېچ روان دی. د کښتۍ د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لمړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله شوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس د لویدیځ په 50 کیلومتر د ایل پالیتون بندر ته نږدې لیدل شوی ده. د ایران تیلوړونکې دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بهیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کېږي. واشنگټن د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقداماتو غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیلو صنعت ډیر په نښه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکی ده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د کرونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. دغې ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووید 19 ناروغۍ هیڅ یوه فعاله پېښه نشته. له څه باندې دوه میاشتو وروسته چې په دې هېواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا مثبته پېښه ثبت شوې وه، نور دا هېواد د کووید 19 په ناروغۍ اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسما اعلان نه دی کړی چې په دې هېواد کې د کرونا وایرس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا 6,000 نفوس لري، ټول ټال د کرونا 340 مثبتې پېښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم تر مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي چې تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووید 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمیره لري قرنطین هسې چې لازمه ده مراعاتیږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لرې کول دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیس بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خپریږي. دا ازادۍ رادیو دا او تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکرالله مشکور نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ یعنې پرون د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیتي کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغلی غنی له قول ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوه دی. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 244 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلی و، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی و چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډیدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمن د لاستیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. هڅه مو کړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحماني د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په خبرګون وایي دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحماني وایي که طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر که
دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لویه بهانه غسل کیږي او هغوی باید واقعا راشي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سوله کې صداقت ونه لري دا بیا دوی پیاوړي کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام د موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې ووسی. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوهی او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د ولس مشر غني د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلای.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین په خو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی، هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی هغوی هغه دوسی به بیل سي هغوی سره ځانګړی برخود وشي په دغه قسمت کې باید هغه حقونه تیر نه شي. دا خود طالبان هم فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حقونه تیر توجه نه کړي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دي په دغه جنګیالیو نه وي او په نورو خلکو وي دا خپله بیا پښتنه به سره وړي. د دغه خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په هغې کښې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کښې په اوږد واټن کښې دا د طالبانو په ګټه هم ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنه دي چې بیا پس څه بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصامیم په آینده کښې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډېر وشي؟
ما خو همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدی شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په عقلت باندې هم سترګې پټې کړو، قوانین هم پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت به یې دي، یو تضمین به یې دي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیز په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوی فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله یې اوربند ده. مهم اوربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کښې خو امکان د دې نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع یې له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید اوربند تعمین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیوالې ټولنې ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو له شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لری کولو چارې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس په خاطر لګېدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله مړینې 100,000 ته رسېدلې او تر 1.6 میلیونه کسان په دې وایروس اخته سوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بېرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د 2 نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغېزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکې اونۍ کې پرانیستل سي. په اروپا کې د کرونا وایروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه ورو سول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډله ییزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانیستل سول خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 16 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانیستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کرونا وایروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل شوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته لاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د څلورو او 15 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین مراد کړئ او خپلو خپلوانو دوستانو ته یې د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې اختر مبارکي ویلې. دوی وایي د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنطین نه مراتوي. لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنطین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سړکونو لیدل کیږي، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنې کوچنی اختر مونږ له خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکینې د موبایل له لارې، د واتس اپ او د مسنجر له لارې وکړې او تردم غړې په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړ.
و د میایو امید ما کرایې ټکسی له کور سره کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و او تماس های موبایل خودم زنگ زدم بر اخواره بر بزرگا برشان زنگ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګې مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف لغ خپل خپلوانو دوستانو سره تګ راتګ کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له اختر مخکې له خلکو غوښتي وو چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو سره له تګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې په دې برخه کې جدي دی، خو ولې بشپړ قرنطین نه مراد کیږي؟ د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غوړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندۍ ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنه مراد کړي.
مسؤلیت پولیس نه
دی، یا که د پولیسو دنده نه ده، دا ټول مسؤلیت دی. ځکه لا هم کرونا وایرس لمنځه نه دی تللی، نو ځکه خو د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډیره زیاته مهمه ده. له دې غیر که دا مسله دی ونیول شي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې یو انساني ناورین به رامنځته شي او بیا به یې مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کرونا وایرس تخته شویو کسانو شمیر 15502 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیر تر اوسه 2016 کسان بیرته روغ شوي او 218 بیا مړه شوي دي.
له کابله اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په پلازمینه کې د قرنطین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله یې اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو، خو اوس دا میرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاک نو د سړو تر څنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوښیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغې دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترونه په کور دننه تیروي، نه د یو بل کورونو ته ځینې هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، نامنی او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیوست نگ زایده. تابان وقتی اخترانه دیر خو زک خیزی و انجون بی خیزی بی کرب کرب گرددلی. او سامعه رواجنه نشت اطول رواجنه تلی دی.
دا غزنی دا یو شخصی پوانتون دا جورنالیزم پوانزی محصیل سارا هم خپل ځان کمبخت احساس بی او وایی وسی اخترن پا کورتی ریجی دا وایی پا چولکی اخترن بی خونده و کمرنگ سبی دی خوص جنای اختر زیاد بی مزیده دی
پخترونو که دا میرمنو یو بل کورت تگ دیر کمرنگ سوی دا وست نسبت پا بخوابندی لوی لامین هم دا جنگ دا و سکل چه دا کرونا ویروس لامل هم نسی کولای چوک دا یو بل کورت لارسی دا کسی دیر خلق دا غوره گرنی چه پا گرونو که پاتسی دا یو بل کرا تگی نش کده
دا غزنی شهر وسیدون که سپوژموی بیا دا اخترنو کمرنگی دا غزای دا شزو پوزاو قپوری تلی دا وای دا شزینو اخترن زیاد بیخونده سویده او فکر کوي چې دا غا طولنه یوازی دا نارینو دا خوشیولا پار جوړ سویده
اخترونه هغه اخترونه دي بلکې انسانانو تغیر کړی دی انسانان هغه انسانان دي یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې میلمستیا به کېدې مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بې همدا وي چې هغه پخوانی خوند ندي پکې پاته
سارا وایي مېرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکله خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي
اختر د خدای پیرزایر ده په مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې خو د مېرمنو لپاره ده بیا هم نه ده په کار چې هماغسې خپل زړه واچوي لکه څنګه چې اچولی ده دوی یو بل ته ورسي د یو بل کار د زړه خواله وکړي دا به د دوی په روح باندې مثبت تاثیر ولري که دوی بیا هم هماغسې خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نسي کولی یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نسي وربخلی زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي هغه پخواني رواجونه څه ناسره تازه کړي د خوشحالۍ رواجونه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونو نشته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوي قلمې پیوند شي نو ډیر ژر به حاصل ورکړي
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازه یې له شمېره وتلې ده د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلي ساتنه او پالنه نه غواړي یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایښودل په کار دي د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
او چې دغه زیتون د قلم چکه خور شي نو دا د ښه حاصل ورکي او ښه نتیجه به ورکي کونړ کې زموږ په کومې ساحه چې ما خپل باندې دي ډېر زیاتې دي مثلا د اسمار ولسوالۍ د غازی آباد د انګام د پیج په دې ټولو ساحو کې دا ونشته
کونړ کې خولان ډېر دي د طبیعي بوټي دا خدای راختلي دي او غرونه کې شته دي الله پاک خپل راخېږي غرونه کې خولان ځنګلونه ډېر دي په کونړ کې حکومت د سیو کې چې بدی خونانو گزیتون کی دی نو انشاءاللہ نتیجه بم خمر کی او دا افغانستان او دی کونړ لپاره اقتصاد بم خکی چې میوه میوه نه کوي خو حکومت پکې دا قلم چکی دی نو یتون دانی وو کی نو ټول ملک لپاره یو اقتصادی پرمختګ
د دوی په وینا کې چیرته په دغه ونو کې د اصلاح شوی زیتونو قلمي کې خودل شي نو ډیر زر به حاصل ورکړي په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکو مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټي د استادې کال په کار زیاتېږي او دې ته توجه وکړي او د دې پرورش په صحیح شکل وسره وشي انشاءالله دا به ډیر زیات حاصل لاسته راکړي هم به د ځنګل ساتنه وشي او هم به ډیر خلک د دې د کاروبار سره مصروفیت پیدا کړي او خپلو بچو ته به د دغې لارې نه
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لا هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب العادل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د زیتون د کونړ په اکثر ولسوالۍ کې شتون لري، خو به د نورو ولسوالۍ په نسبت په مرکز اسمار، شیګال، دنګام، مروري، درۍ پیج، نړۍ، وټپور کې نسبت نورو ولسوالۍ ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتار پورې زموږ د اټکل له مخې دغه عمر ساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره که چېرته دغه زموږ دغه ونې اصلاح شي، نو کال به تر 800 ټنو پورې تولید، 15000 خوشه کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتون دانې او تیل په نړۍ کې ښه بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتون د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتون فارمونه موجود دي چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدلي دي. اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغو فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، 12:30 بجې دی، فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلي چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. د خبرې داس محل سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړي. د ارګ له خوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو له خوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. اخو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسي. د هغو 5 ایراني تلرونکو کشتي چې وینزویلا ته تیل لیږدوي، لومړنۍ کشتي د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده او د مونتینګرو د امیروختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځباندې 2 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو نیوز بس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور، دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 10-12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه یې زموږ له منځه یوړل. د ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسېدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بوب غونډ خراب شوي. دولت نه خواهش داده چې راسي دغه ته توجه وکړي، ګلۍ دا شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل: په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیزې ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغې ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل:
دولت محلي د آخرین تلاش خود به خاطر دلجویي
د تخار سیمیزه اداره له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي، او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
دو خبرې دي، یو خو مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی. بلاخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. واحدي صاحب، کدره تو چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یوه برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکېچنه کړي. په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
ته. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد د بحران خواته ته دوی مجبور وو چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بېلابېلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو، او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای، او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېر زیاته مننه، ډېر زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ یې خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او که تیروتن دا چه په پخوانی ټولټاکنو کې وسو او ښاغلي کیری هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړ. یعنی قانون اساسی دلته په خو لاندې سورغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغسې یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندېوینه یې په اساسي قانون کې نه وه، او ګرد سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالاتو ته خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمه ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چا ته، او نسی که در جمهور رئیس والدیل پاره چه دا پا این زمان که چه واقع ده دند هم ده پا هم ده خپلا اینوان ده سلوشبتی می مادی که را گده دی چه اغا واقعونه او دنده، یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چه تیه ورکی. ام ده شکل بانده اوز هم تقریبا پا بل شکل بانده ده ماهیت ده منگه ده نظام لک تغییر خورده. طبعا توپیری پا هم دی که ده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس پیس او پیژند سوبال دغه توافقنامې له امضا نه سره لوي چې کومه توافقنامې کله درغلې دا مسله او ضرورت نو چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي. اتلته د دې لپاره چې فشارونه بین المللي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي، بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبه صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی و، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه تعینېږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچی باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې بیولو لپاره، نو دغه ضرورت دا سره دی چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړېږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده، دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لاندې ارزونه وکړو، 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولې وشرمېدله؟
یوازې لامل یې همدغه ملي وحدت حکومت نه و، نور عوامل یې لرل
بلا شک پرته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسی حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغسی حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني، کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، دیوالي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا امنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی؟ فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی؟ نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومت حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې هم دوی دغه مصلحت وکړ، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معامله وکړه. اوس هم د
وحیدی صاحب کچېره دغه مصلحت نه رامنځته شوی. موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای. له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي، تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپلو خبرو ته ورګرځم، کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دغه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره اته 100% ته نه رسیږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی په دل چې دغه سیمه معاملار روانه د انتخابات نه کیږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو کنه، په کار و چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت کړه وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړه وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دوی ورسره لدی خبرو سره لدی معاملې سره لدی جوړ جوړی سره د افغانستان خیر هم پدې کې و نه. په دغه شرمیدلو ټاکنو کې چې نتیجې بل اخر بیا هم د خلکو رائے نشو، اوس که خلکو د رائے باس وای کول سمشه غنی د خلکو رائے ګټلې وای، واقعي رائے درلودې ولې معاملې کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رائے نه ګټلې ولې معاملې کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله د تاسو دغه هوکړم چې وګوري ټول ځینو کې د امتیاز خبر کیږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغه سی ویشل کیږي، پروتوکول به دغه سی وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر
مننه
دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی خبر نه و چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې ځای ځای کړی وای.
ګورې دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او زموږ ډېر بدبخته کړی استو دغه په شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا په زور په یو شکل د اشکال تحمیلي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیر موافق تحلیل د وای دی سب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي، مثلا نشد کوي بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور مدر کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رای په پخاوه خلصولی په دغه او خلک بیار.
نو رجبر سمې تاسو نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول؟ بهرنیانو
اوس وای نه څه لټول. ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو، د بل په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیش دې چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپل حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، فسرت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل شوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د ایګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز قدرت وي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ اوسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي، جنګ ده، دغه جنګ خپله لامل همدا ده چې قانون حاکم نشو، یو مرکزي قوي
دولت. مننه واحدی سے بیت استرا گرزو رنجمر سے واحدی سے حزب اسلامی امدارنگ جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظر دغه دوی بدوړو منس کې وتوانی کی چې دغه توافق نامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوی ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافق نامې څه تاثیر واچوي؟
خالومړی خو زه د رنجبر صاحب سره نه یوازې دا چې موافق یم سل فیصده، بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنیو کې نشته، حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې به دغسې حکومت جوړ شي، هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شوي، او حتی دغسې معلومات شته چې بهرنیان به تلل ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته، بل قصدن دغه لانجه ساتله. او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسوهنه ګڼم، او حتی اوس خو واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کتلې خبرې واضح به ویل چې موږ مرستې بندوو، مرستې نه کوو دغه حکومت سره، موږ مرستې مشروطې دي له دغه یو توافق سره. او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي، ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته د حکومت وي افغانستان کې، چې موږ ټول پر توافق کولرو، ټول افغانان پر توافق کولري، ځکه چې که توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو، پیاوړتیا رامنځته کیږي، او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي. په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي، یو لانجه وي، ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي، او یا څه یو بله خبره. وسم که تاسو د هوکړه وګورئ، په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته، یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي، دا تل خو جانکيري نشته، بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي، او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي، په والی بن سره جوړیږي، په وزیر بن سره جوړیږي، په موین بن جوړیږي، دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته. او په دې اساس قصدن لوبه د همدې لپاره ډیزاین شوی وه چې افغانان سره ویشلی وي، متفریق وي، یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي، ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي، سود هم کیږي، حکومتولي هر څه جوړیږي، مګر تفرقه، اختلاف، ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي، او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی، دوی پکې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبې کوي، افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی، له دایش واخله ته نورو پټو ډلو پورې، او بل اخر اساسي خبره دا ده چې له طالبانو سره د ستولې د خبرو مخه پدې ډول نیسي، او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي وي.
ډېر زیات تمنانه واحدي صاحب. رجمر صاحب، له نورو ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلي لري، هغه د ستولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی. ستاسو له نظره دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی، یو نیک اقدام نه ده؟
نو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه، شکل نگانه، مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي، یو موزي څنګه لږه چې هغه د سیموزي د ټوله ټوله هغه کړي په بار کې نیولې، لکه څنګه چې وای دي سابو لږه یو تعداد پاتې دي د باندې، مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډېرې چنې جلمغالې چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه دوه اړخو کې چې هغه اکثریت یې د جنګ سالاران دي چې عبدالله سره دي، یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي، مختلف اقشار دي دوی سره، دوغ دي اوس یوه خلصل او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي. دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به هم اوس راضي ولې دې نه استقبال وکړي او دې نه به ملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه به هم، مګر خپله همدغه تعیین د حیات او برنامه د هوکړې اجنډا د هوکړې به خورا لوی ستونزې بخپل د عقل دی ټیم کې خلق کی چې دا بخپل اولو اعلانږي چې څوک مذاکراتي هیئت کی او ترقم اجنډا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل آلته مترسي یا مترانه شي یاره خپل دغه یو ستونزه د ستونزه حامل ګرځېدلی همدغه فکر چې اوس مایستره دي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او اوله ورځ چې پېښه دی چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد واحدي په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي دا نو په څه معنا؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي او سیمه ییز هېوادونه هم د نړۍ اکثره هېوادونه هم د تاسو پوهېږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هېوادونه د امریکا په خپل پلګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري او د سیمې هیوادونه هم ځنې د دې لپاره چې ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو خای ځنې اخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پایل کړي ځنې کې وادونه د سیمې د شتا چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلاړي شي البته ځنې په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي یم د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښ وي او ملاتړ وي کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواکي هغه فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره بل اخره افغانستان ته ښایي سولې او ثبات راوګرځي مګر د سم په نظر ک واخو په دې به هم خبرې وکړو چې
د
د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي ځکه چې اول خو خپل د مصالحې د عالی شورا جوړښت کته سو غوري میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پورا ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پورا ولسمشر غنی تصمیم نیولی شي پدې او بل دا چې
د وایدسب څومره وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی یعنی د صلاحیت د ولس په لاس کې ده
نو د ولس خو د سې دی چې دایم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د اشار پیسې کارولې کوم ولس توخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې ولس خو دا وسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي ولس خو د اشرف غنی چې ترکه مقرره روانه کړي دا نه غوړي ولس خو متفاوت شي غوړي یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالی شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځندوي دایم به کوشش کوي ځکه چې سولې وشي خو د نور مصالحې شورا معنا نه لري ختم شوه په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شي او نه یوازې چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغه ګامونو روان نه یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس موته چې خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي ټول افغانان د ټول روزنې سي کلمه وایي له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغه چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې په
مننه وحید صاحب رنجبر صاحب که د 2014 کال تړون او د 2016 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلی چې مثبت او منفي اړخونه لري هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړو چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شلی د رئیس جمهور سر حاکمیت لرنی د سلو شپتیم مادی د اساسی قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ سول چې هغه دغه د ملی د مصالحې عالی شورا ده مصالحې عالی شورا او دولتی عالی شورا ده دغه دوه شی نه وی جوړ سول ګوري دلته سرل دی چراغلی دی چې دا د قانون پر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي ټول دلته لیکل شوی دي په دا سیال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کړي تشکیلات باید ملي شورا تصویب کړي کنه اصلا دا یو بیگانه قدرت تشکیل دی چې هغه تپل شوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي چې ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتو قانون د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات ته بیا توجه وکړي لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا
بس همدل تر ټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی همدارنګ د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو ته ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو درنور دن کو تربیه خېچاره